سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش از همه این ساعت برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. اکنون خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند و رسانه ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در باره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین وزارت انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی می کند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت های بلاروسی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان ولایت هرات می گذارد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساخت آن در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه‌های مهم ریلی است که شهر خواف ایران را به هرات وصل می کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا مهم دانسته می شود، اما کار حداث آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بیش از یک سال با مزرعه بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد آن کشور را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو بر رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبت دستور داده تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لاس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جی پال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر طب اطلی لس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تهمه‌ای حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری این شهر را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه ولایت الجزیره از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیجا و نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه مثلث و تعقیب آن برنامه روز هفتم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړې ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 نه قانونه کډوال نیولي او له 2 پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور د کډوال له خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې د چهارشنبې پورې خپور کړ، ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان یې نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولې دي چې ویزې لري او درېم هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سوا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلې دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانې هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړې ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمال خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. عبدالله په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دي نو ایمال خټک لومړی به تاسو ته راشم. ستاسو په بار دا د پالیسی جز دی چې دغه افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بله خبره ده؟
ډېر عامل دي دا چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات. یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولی یا د دې خصمانه نشي کولی. مخکې خو تر څو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو سوړ جنګ و، بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنګ و، په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل. یو خوا کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاوتری تاوتریخواله راغله او دریم وجه چې دا د اوسنی چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو تیر ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا غي سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو کو غوړي چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پسته دي نو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټې یعنی د ملي امنیتي کمیټې یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالې سره یو نوی پالیسی وضع شو هغه پالیسی دا و چې نور چې دی نو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغه سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره نو هغه پرانا کې چې دی نو بیا تاسو قتل چې فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالے سره خبر وکړي او غي ته ځنې سره اسناد او دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکه چې هغه مطابق هغه دوسیو مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پړځونه دی او حالت نه هغه لګیا دی د پاکستان خلاف د اندازې کوي دا اوسنه دغه چې نو د دې یو وجه دام کې دی چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر مېش کې چې د پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له حوالے له طرفه چې دنو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي تایده لرله چې په دې لاریونونو کې پاکستان اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شای علاقو کې کوم مشته افغانان چې دین او غیم په ګڼ تعداد کې شرکت وکړي
نو دا نه خټک سر دې ته بیا را شو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړی دي دلته بل داوود خټک نه وره په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصولو په اړه کوم راپور پورسو کې درلود ځکه چې د شمیري هم غړي وړي دي دقیق لانه دي
کم چې د افغان سفارت خبرې دي اغي 800 کسان تایید کړی دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړی بیا پرونه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنې چې دی اغي طرف نه دا راپورونه خبرو شو نو د پاکستان له طرف بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري دا او که تاسو یاد شي نو سمو د مخ کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي اغي باید که اغي ویزه هم ولري خو چې اغي نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره اوساتي نو د پاکستان دریز دغه دی خو که بیا مونږ اصل حالات تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړې په اغي کې داسې هم دي چې اغي ویلې دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې خلاص کیدې د پاره دی نیسی خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کیدې دا یو د یو پولیس والا د یو ثانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کیدې شي چې هغه خپل سربانی دا هر څه شي کوي
مننه په همدې برخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوي چې کسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړل چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته څه فکر کوي چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وکړل چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاسو ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دار چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګون لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دی او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي نو دا څنګه چې دا اوټ ټکه مو وی چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې د اینوسی د شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسېږي د 15 قسمه اوسېږي. یو خواغه لري چې هغه سره د یونیسیار یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یونیسیار سره سپتی او نه چې د نور طریقې سره سپتی او دغه په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو دغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې د پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې د هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې د نو دا مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي، دلته ناغي لګیا دي، هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړي د غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسس کې دي او په څه طریقې باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري او نه چې دی نو دغه 70,000 کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي. هغه ته دی غیر قانوني او تقریبا چې د افغان د طالبانو د راتک نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وایئ چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شنو، پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس په کار دی چې مونږ یو جدي خبرو کړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ماووي چې په فروری 2023 کې لاړو هغه دراتک نه پس چې د نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس شو او پای کې دا فیصله شو چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشي تاسو اسې چې کده فشار مسله وي، کده فشار مسله وي دغه کډوال خو اکثره کډوال د لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نو وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
کوم دا غږ کنه چې دا فشار چې دی نو هغه نه پس د اعلانو کو چې مونږ به دا ریپیټیشن پلان اعلان کو، مطلب دا اعلان کو چې بل مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا مونږ بازو پاوله مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سپ نه دي، دویمه مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دویمه دریمه مرله کې به هغه بازو چې هغه دغه نه لري دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دې باندې راشي نو دای سلوشي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2023 کې په اکتوبر کې د اعلان کو افغان کډوالو ته یو مشتا کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې د بلل هغه ته دا مکور کې چې په یو مش کې دنه نن تاسو وځي، بیا د وی چې مونږ به د اپریل دنه دویمه مرحله باندې کار شروع کوو. نو خو حالت کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دنه داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته راځي چې داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه ستره محکمې ته لاړل او ستره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه د بین المللي قوانین اصول مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي. دا غرنګي چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دنه یو ان سی آر مشر رالو افغان پاکستان ته او د پاکستان جواب سره خبرو کا، نو دا چې
چې کله بیا هم امدا خبر شتا سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروشو په دې برخه کې بیا هم پښتنه لرم. خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه، جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رادو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په ځای وي او زما خلک چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ جوړ شوې ده. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې د اوسنۍ چې کوم مشکل راغلي دي د افغان کډوالو د پاره دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ را پورونه کړی نو مونږ ته د کراچۍ نه کم داسې راپورونه نه دی راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلا بیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنی چې کوم مسله راغلی ده په اسلام آباد کې ده او دا انوسی چې کومه ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک اوسیږي نو هغوی به ځان سره انوسی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د انوسی لپاره درخواستونه ورکړي. زه ما خو چا سره په ذاتي توګه باندې خبرې نه دي کړي یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې. خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لري کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی دلته کې څوک نه پیژني بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتماً امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو څه وکړه. نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لکه افغانان په د یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړ. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی ویل چې دا یو له تبیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کې او ډیر انتقادونه یې کړي. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه. څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګوره شیبر صاحب ګوره دې کې خوشک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی او د تیرو ورځو کې تاسو کتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو یو فوجي دغه باندې حمله وشوه تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړ شول. نو هغې نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبرو کا ما هم په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د اینو سي حواله سره ده. ګوره چې که مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2022 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو نو هغه هم هغه وی چې د کار څوک مونږ باسو خو بنیادی هدف چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د اینو سي مسله اینو سي پالیسی دی راوستا دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم کو سمیر سبجی ته پرون ما یو ټویټ کټو او هغه اغلی کلی چې هغه څوک خپلوان چې دی نو هغه نیولې شوې دي هغه پولیس سره رابطه وکړه او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پت بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپل خپلوانو سره. نو هغه ورته چې مونږ دای پریدي خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړي چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د اینو سی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله. لیکن دلته
یو یو ځنې جوړ شي
ویل ایمل خټک دلته دا خو کېدېش چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي. لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ دی ځکه چې د افغانستان حوالے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي په جی ایچ کیو کې جوړیږي هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې یو یو چې سیاسي سفارتي فشار بل چې دی نو هغه ا څه ورته دا افغان کډوالو باندې فشار او اخیری ار بچو هغه دا وچه عسکري فشار نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوث وزیرستان کې حمله شو او تقریبا 14 فوجان و جل شو لاګې نه پس په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول او دین اوسوره د پس مونګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې د افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي نو چې تاسو پوری په دې خبره تاسو قتل پالیسی کې دغه ته وګوره تضاد ته وګوره یو طرف ته چې دینو صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان لپاره پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې دا نه وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې په لوړ سطح باندې سفارتي چې دنو د تعلقات د بالولو یو کوشش ونه په دې موقع باندې یو طرف ته لا د
روغه جوړه کې یو
په
باندې داس کې نو دا پالیسی خونه چلیږي مانه داود خټک تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې د هندو د طالبانو تر روابطو پوری پوری ورسوي چې په یوټیوب کې په لسکونو چینلونه شته د هندیانو چې په دې کې د هند پخوانی جنرالان هم شته تورن جنرال دی او بریج جنرال دی هغه هم په دې کې برخه اخلي ټول پام دې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوی دی او دا په خرابې دوی او دا د سړي په مشال رادیو کې تاسو له کوم چېرونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلام آباد پالیسی په کومه خوروانه ده
ګورې کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبرو ک په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبار وشو دا بمبار په داسې ورځ شوه دی پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوه دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړې استاد دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونو هم کړی دي زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونو او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي خو بل خو چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو کبمبار دا خو کده هرچا حکومت وی کده طالب حکومت وی او کده اشرف غنی صاحب حکومت وی او کده کرزی صاحب حکومت وی د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅ کله کاغه کمزور وی او کاغه مضبوط وی طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاور باندې بمبار کې نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاور باندې بیا یو بمبار کوي نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي تاسو د دینه مخ کې عمل سي سره مو چې کله سوال کو تاسو یو خبرو کې چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتل دي متکی سره اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د نا تایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلواله د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلواله مرسته وکئ او مونږ هم در سره ملګریو ده د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده دا د امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نو اوس ورکړي یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته کده یو نمونه زه تاسو ته وښمرم نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوا یا درې کاله مخکې او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلی چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناشته یو دا خلک پلاني ځکه پاکستان به ویل چې نشته دلته اوس دا خبره لږ سرچپه شوې ده سرچپه شوې ده چې امریکا د دې ځایه اوته ناټو اوته ایساف اوته ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناست ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې داغه په خپل خوره کې دی او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګوره نن د درازین دی د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغه کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي اوس لکه نن د چهارشنبه د پنجشنبه ورځ د ستاسو دا ریپورت کېدی شي